السلام علیکم. شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري. سهار مو په خیر. لاند خبرونه: داعش د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد وفات هی په مراسمو د ځانمرګ بریټ پړه ومنله. رویټرز خبري اژانس د راپور لمخي د دلی د جمعې ورځ په ماخام د جون په نهمه په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منلې. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو د پنځ شنبې ورځ په بریټ کې یو لسنه ووژل شو او شاوخوا ډیر شنور ټپیان شول. جزئیات په وروسته واوري. غړنا ته چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا الله غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوې ده. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه سنټکام امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سنټکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي وی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی. خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې. مېرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا دروسلو د حد سره لپاره د دوو بنسټونو مننه کوي. د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیر میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې نړیوالې ټولنې وختنه شوې چې پر افغان خوځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. بریټانیا د افغانستان لپاره خپل سفارت کې نوی شارج ظافر وګماره. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا او یو شمېر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوهې ته لیږدولې دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د برېټانیا د سفارت د شارج ظافر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی. نوموړی له 4 کالونو راهیسې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش، بالکان، متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی. سپینی ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. ښاغلی کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د ده د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په 1000 کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار چې دا کوي نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی. له شینجانګ رونګتای شرکت سره یوځای د اور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل متحده ایالاتونو ته د شرکت واردات له دې ورسره ممنوع دي. د دوو شرکتونو تروسه د امریکا د اقدام په اړه څه نه دی ویلي. سارمو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. داعش ډلې په بدخشان کې د پنځشنبې په ورځ د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلی. خو ولې د داعش بریدونه زیات شوي دي؟
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړی او ادامه ورکوي.
په افغانستان کې د مسلکي روغتیاي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسي د خلکو له بنسټیزو غوښتنو دي.
د مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی ورحميږي او دا کلینیک وي.
اوکراین او متحده ایالاتو وايي شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند پالوزولو کې د روسي لاس لرل ثابتوي. نور مهم او خبری موضوعات په هم د رواني خبری مجلې برخوي ملتیانو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه دایښ خراسان څنګه په تیر عوامي اش کې په بدخشان ولایت کې د دروي می خونړی حمله مسولیت هم و مانه د بدخشان د سرپرست والی د فاتح مراسمو کې د پن شبي د ورځې په 14 نه کې لک تر لګه یو لس کسان و وژل شو. دایښ ډلې له دی وړاندې د 13 سیشن وی پورز د بدخشان په سرپرست والی د شوی موټر بمبرید هم امانه له په دې برید کې هغه له یو موټر چلوونکي سره وژل شو او شپکتنه نور ټپيان شوی او جزئیات په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنځشنبه په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا چاودنه د غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې د اشتالې بیګا په یو بیان کې د دې پېښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکي د سه‌شنبه په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شول. تر دې مخکې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې هم د اشتالې د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر پکې ووژل سو. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. د ډلې د پنځمې پرز د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې دا اشتاله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پاولز د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخه دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو د بریټ پړه منلې. داعش ډلې د مخ کې هم په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسولیت هم منلې. د سیشن به پورزو یو موټر بم برید د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشو چې پکې خپل د بدخشان سرپرست والی نثار احمد احمدی وژل شو. د وړاندې بیا داعش په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په یو موټر په یو چاودنه کې وژل او د هغه مخکې بیا په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم وژل. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دی باور ده چې داعش ډله د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوس په لټه ده. احمد تکل له خغلی رادمنی سره مرکه کړې او په سر کې پختلې دي چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډیره بدخشان ولایت ده.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د حق امتیازات په لټه کې دي چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده زینی اخستی او اوس هم دالرای ادامه لرکی. د داعش اوسنی محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلی او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپرتیات عقل سوی دی او اخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل سوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوی دی. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر قوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل گاوندی ولایت هم داعش خپل سازماندهی لسره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه راتمنش صاحب او که په پای کې راته وایست چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د منځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سره چې پر تبلیغات باندې اکتفا کوي او د نوي انکشافات او حتی د خپل صفوفو لمنځ نه بي خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملات او مخنیوي نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامی حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي، لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامی منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان یو متقاعد جنرال محمد رادمن ایشو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو او همدارول په طالبانو د پریتونو په اړه تحلیل کاوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په موڼی سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو ډبره کې خودل شوې، هلته میشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د روغتیایي مرکزونو سي پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د روغتیایي مرکز د 5 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې جوړېږي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل وګده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او بی برخې دي، اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیستی دی. د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واوریدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړې دوه چارې پیل شوې، خو غوښتنه ده د چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران، نور پرسونل او پوره وسایل راولېګل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په سیهی برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانتیا خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي موړه د علم کړی دی خپل مونږ چې دی یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې په څنګ کې د شونټاری کړی دی او د الارزو علاقه ده. دا تقریبا وای چې 15000 پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونږ ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیا او به برخې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوکراین او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د لوزولو تور پر اوکراین لګولې، خو د اوکراین استخبارات وایي چې هغه محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوف کا د برښنا پربند په بریټ کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبې ورځې په سهار وختي والو زول شو. د بند ویچاړې دوله کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووځي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره ثبت کړې چې د کاخوفکا د برښنا د بند په الو زولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکاري ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوز د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یو امنیتي مامور ژغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکاري ډلې کار دی چې غوښتل اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولې ده. لبلې خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسورونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
مخکله دی چې یو بل موضوع ته ولاړ شو او ولبر شو د نړیوالو مطبوعاتو پر لور یو شمیر لوی د زور اسپانو د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې لنډیز په واو.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې د بي څېړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دوړخیزي روزنې بیا کتنه وسی. خود دوړو هی ودونو ترمنز دا پریکړه وسوچي د دوی ترمنز به امنیتی همکاري نه ځندول کیږي. د جمی پرس په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دیړه د پښتون په جواب کې وویل د سوي اداو په اړه د استرالیا د حکومت سوي اقداماتو په دیړه پرتی اندیشنې لري کړی دی. د ګارډین ورسپنې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د مواثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوی دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړی غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د یولسو نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دې ورکړل سي چې څو څو وارې ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو د ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 1500 کسانو ته دي داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي اداره وای په هواد کې نږدې 40% نجونې لا تر لس کلنۍ څخه مخکې واده کوي. د یادې ادارې د 2400 لومړي کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی په هلمند او هرات کې د کم عمر ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% ده چې اوس د خو عمر له 40 تر 40 کلونو دی. یو د کم عمره ودونو قربانی شوی میرمن بیا ازادي رادیو ته وایي چې کورنۍ باید خپل لوړو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دیش کلن سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چترې ماشومان لري ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ واده کړه. سنم وای
په لاره خانواده بزرگ شوم چې هم پدرم بي سواد بو تام مادرم
زه په داسې وی کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نالوستي و. په ټولي د توګه ویل کېده چې جنجلې پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومي کورنۍ کې چې لور وديږي 15 یا 60 کسې زده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدي راوته شي او کنه. شپارس کلن وم چې واده می وکړ لزان او ټولني خبر نه وم. ډېر خوشاله وم چې نوی جامې او غوندم.
نن پینځه خويند لري او په خبره ټوله د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګلا ازادي رادیو ته داسې وویل
خور مزمه کړه خورت بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن د بیگمرد کوهن سال
یو خور می ترما وړه او 15 کلنه وه. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې و ماشومان درلودل او ل یو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدوار و. زما د خور میړې هم وواجه او زما مور چې هغه کرمل منا و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
سنم د کورنۍ ترمنس نه وړ دود او کلتور او د سواد د کچي ټیټوالی د دکان لامل بولي او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه هلکه زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. دا طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نور هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوی او لټولنی څخه ګوخه کیدل په پیغلونجونو او کورنیو ډیر تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوی چې 28.9% نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 28.9% او په ښارونو کې 33.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو مکسر یا سیاسي بیلا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي وربښو دا په اور
ستاسو ل پیغامونو
بله السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لینیم. نو زما د لوړو چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخوري، زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمه باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي ګرده وچې سولې. نو زموږ د لوړ چارواکو سره دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دی راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره موږ ډېر په دار په دار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمې څه خلک لاره د نجې پرته ټول سره ورک څوک ارغنده وته برسوي، څوک یې لمون ته برسوي دي. نو در په دار دی وروره دغه زموږ ژغ دی د لوړ مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخوري. سید السلام علیکم.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیکا ولایت یو مهم ولسوالۍ ځای ایدر حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پکتیکا ولایت یو مهم ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت عوامل متکی موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کو نو مو کل د افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو. هیڅ واره مو نه خوري. نو اسلامي مر شاله خو دا وکړل درو سي دي د مو د افغانۍ خبر مشوره کی او د ټولو مطالعه کی افغانۍ شروع کی او د کل دار مطلق بند کی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مول زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې داسې خرابې دي، معنا مندونه دي، لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتون پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ساسی را رسیدلی بیا لابل پیغامونه وو چې درته مو خبره کړل او سیو شمیر نور پیغامونه به هم ساس چې تر موږ را رسیدلی دي په راتلونکو خبرونه کې به حتما درته خبري او یادونه کوم چې شاید ساس پیغامونه وړاندې ورسته شي، خو اتمن ود ازادي رادیو په پیلو بیا خبرونه کې هغه تاسو ته خبر شي. کولای شي نور مهم موضوعات هم زموږ دغه واتس اپ شمیره شو اعلان شو هغه تراولېږي، البته د خپلو ستونزو په اړه باندې او هغه مسایل چې تاسې اړینه بولئ چې په هغه باندې کار وشي او البته هغه رسنی شي. د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې سره چې وړاندې درته یادونه وشوه په هغه کې شریکه کړئ. زموږ خپرونې زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو د سوشل میډیا ادرسونه شته، د تاسې کولای شي پر ټویټر، ترخواي فیسبوک او انستګرام باندې واوري او زموږ ځینې خبرونې، البته خبری خبرونې او ځینې نورې سیاسي او ټولنیزې خبرونې هم پر ژوندې باندې پر هغه پلیټ فارمونه کې خبرې کې. نږدې شویو د سهار شپږ بجې او ډېر شو د قوته یو ځل بیا به هم ورو ګرځو د خبرونو لنډیز ته چې بیلابیل مهم مسایل رانغاړي.